د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل د خار په کارتیسی کې په یو خارجي ملمسون حمله شوې ده. د مصر په خانه جمهور رئیس حسنی مبارک په ټولو تورونو کې بریو ذمه شوې ده او د اسلامي دولت ډلې د کوبانی په سرحدي خار حمله کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبد الله ویلي دي چې د کابینې په جوړېدو کې پرمختګ شوی دی. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. افغان امنیتی چارواکي د کابل د خار په کارتیسی کې په یو خارجي ملمستون حمله شوی ده. د کابل د پولیسو امنیت قمندان جنرال ظاهر څو شپې وړاندې امریکا غا کښنا ردو ته وویل چې یو بریدګر تر وسه وژل شوی دی او د چټک برګون قواوې سیمې ته استول شوې دي. نور حال هم د وز د کابل نه د خپل همکار اکرام شینواري څخه خلو. اکرام شینواري صاحب، په خیر اغلی مهرباني وکړئ صاحب، تازه معلومات څه شي دي تر اوسه؟
بل که تاسو چې ویل جنرال ظاهر هم ماته ویل چې دوی یو بریدګر د پیښې ته سلو بجې پیښه شروع شوې، ځان یې الوزولی دی. په پیښه کې اوس هغه زیاته نسبي او ځای کې اور لګېدلی دی د متقابلو ډزو له امله. داسې رپورټونه دي امنیتي ارګانونه وایي چې دغه موسسه چې پر برید شوی دی، دا د یوه افریقایي موسسه ده چې د پیات په نامه یا د لارې په نامه باندې یادېدله، ډېره کوچنۍ موسسه وه. او همداشانې په دې پیښه کې تر اوسه د تایید شوي رپورټونه نه دي، خو ویل شوي چې درې کسه ملکیان وژل شوي او یو بهرنی ټپي شوی دی. البته اوسه پورې هم قسم چې د سیمې جګړې په ځای کې ډزې اوسېدلې دي، خو لا هم داسې پولیس وایي چې د دې احتمال شته چې بیرته ډزې پیل شي. البته لومړی ویل شوي چې په دې برید کې درې ته څلورو پورې بریدګرو برخه اخیستې وه، خو اوس داسې رپورټونه دي چې ګوندې دوه بریدګرو پکې برخه اخیستې ده. خو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه منلی اخیستې دی او ویلي دي چې دوی په دغه سیمه کې د کارتی په سیمه کې د عیسوي یوه کلیسا په نښه کړې ده.
شینواري صاحب، همدغسې رپورټونه دلته هم راغلي ول، ځینې خلک داسې وایي چې دا یوه د عیسوي مذهب خلق دلته ول او خلکو ته تبلیغ کول، خو ځین نور بیا وایي چې نه، داسې یو خیریه موسسه ده. په دې کې معلومات څه شی دي؟
نو امنیتي ارګانونو خبرېران ته ویلي چې دا د پیت په نامه باندې یوه افریقایي انجو ده چې په ډېره کوچنۍ بڼه باندې خلکو سره مرستې کولې. خو دا لومړني معلومات دي او تر اوسه به دا معلومېږي چې دا موسسه څه وسی کول، نو لا ډېر وختي شړې په دې اکله څه وویلی شي.
ډېره زیاته مننه درنودونکو. د آشنا رادیو همکار اکرام شینواره و چې په کابل په درېیمې کارتې کې د نننی ځانمرګو بریدونو په اړه یې رپورټ راکوه. همدارنګه د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې نن مازدیګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې د بم په چاودنې کې د ښوونځي دوه زده کوونکي وژل شوي او لږ تر لږه شپږ نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیې د قمندان آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دې پیښې نه لږه شیبه مخکې پولیسو په همدغه ځای کې یو ماین شنډ کړی و.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان په پخوانۍ برطانوي نظامي اډه کې د افغانستان د قواوو سره په جګړه اخته دي. دغه چارواکي وایي د هلمند په ولایت کې د باسشن په اډه کې دغه جګړه د پنځشنبې په ورځ شروع شوې او ادامه لري. چارواکي وایي لږ تر لږه 15 افغان عسکر او 9 طالبان وژل شوي دي. د باسشن نظامی اډه د دې کال تر اخره پورې د بین المللي ائتلاف د ماربوي قواو د وټلو د یوې برخې په حیث 13 میاشت د افغانستان قواو ته سپارل شوې ده. په افغانستان کې برتانوي، امریکایي او نور بین المللي عسکر په دغه اډه کې اوسېدل. باسشن هغه نظامی اډه ده چې د برتانیې ولیعت شاهزاده هیری په کې وظیفه درلوده. خبریال عزیز الله پوپل په دې حقله د خبرونو نه وروسته رپورټ راکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دنوریا. د مصر په خوانی جمهور رئیس حسنی مبارک په ټولو هغو تورونو کې بری وزما وګنل شو چې ویلې په 2011 کال کې د مظاهرچانو د وژلو لقبله په لګول شي وو. د مصر یو قاضي نن په محکمه کې چې ډیر خلک پکې ناست وو، اول یو څو شبي وغږیده او بیا یې دغه معزول رهبر د بری وزما کېدو اعلان وکړ. د محکمه د دې حکم نورسته په محکمه کې چکچکی او خوشحالي شروع شوه. د ښاغلی مبارک زامنو او مدافع وکیلانو یې هغه په تندیخ کول او هغه چې په تذکیره کې پروت و د محکمه فیصله واوریده. قاضی د محکمې د مفصل پریکړې د لوستلو په وخت کې د ژورنالیستانو نه وغوښتل چې تر هغې پورې د هیڅ تبصره او تحلیل نه کوي چې دغه یو 1040 پاڼې سند چې دغه فیصله توضیح کوي نه وی لوستلی. همدغه راز د ښاغلي مبارک د کورنیو چارو وزیر او د هغه د امنیت شپږ نور مامورین چې پرې دا تور لګېدلی و چې د سلګونو احتجاجونو د احتجاج کوونکو د وژلو امر کړی دی هم بری وزما شول. ښاغلي مبارک او نور کسان په دې تورن و چې د سلګونو مظاهرچانو د وژلو امر کړی و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د شکنجې په ضد د ملګرو ملتونو کمیټه متحده ایالات دې ته هڅوي چې په خپل ملک کې د پولیسو د تیری په حق لا څېړنې وکړي، ځکه چې دغه هیواد په ګڼ شمېر ایالتونو کې د هغې محکمې د پریکړې په خلاف مظاهرې ادامه لري. د دغو مظاهرو سبب دا دی چې د امریکا ستر منصفه هیئت د یو سپین پوستې پولیس په لاس د یو تور پوستې تنکي ځوان د وژلو نه وروسته د پولیس د بېګناهۍ پریکړه وکړه. دغه پیښه د امریکا د میزوري په ایالت کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د دغې لسکسیزي کمیټې یو غړي کارپو جیمز مارډنګ ویلي دي چې امریکایي چارواکي دوی ته د زور زیاتی په تړاو د شکایتونو په برخه کې هیڅ اسناد نه دي ورکړي، او دا چې دوی د رسیدلو شکایتونو په تړاو څنګه څېړنې کوي او قانون ماتونکو ته څنګه سزا ورکوي.
کوردی چارواکي او مبارزین وایي د اسلامي دولت د ډلې افراطیانو د ترکیې څخه د کوباني په سرحدي ښار برید کړی دی. دا په دې روانې کلابندۍ کې لومړنی برید ګڼل کیږي. په سوریه کې د کوردانو د دیموکراتیک یووالي د ګوند ویاند نواب خلیل وایي د اسلامي دولت ډلې د ترکیې په هغه سرحدي سیمه برید کړی چې ترکیه د کوباني سره نښلوي. په برتانیې کې ډیره د بشري حقوقو د څار ډله او د دیموکراتیک یووالي د ګوند ویان خلیل وای دا یو ځانمرګي حمله وه او بریدګر ځانمرګي په زریدار موټر کې حمله کړې ده. د انقره مقاماتو لپاره د بارا تبصره نه ده کړې. د اسلامي دولت ډلې پر کوباني باندې د سپتمبر په نیمای کې برید پیل کړی دی.
د تایوان اوسیدونکو نن په ټول هیواد کې د خاروالیو یو لزر چوکیو د پاره په انتخاباتو کې برخه اخلي او رای اچوي. دا په اصل کې د جمهور رئیس او د کی ام ټی په نوم د هغه د واکمن ګوند شهرت د معلومولو د پاره یو ازموینه هم ګڼل کیږي چې د چین سره ډېر نږدې اړیکې لري. جمهور رئیس ماینګ جو د پایتخت تایپی د په مرکز کې خپل رای واچوله. د رایو لومړنۍ شمیر خي چې واکمن ګوند په څولو یو خارونو کې د سخت مقابلې سره مخامخ ده، چې یو پکې د حکومت مخالف قوي رقیب د دیموکراتیک پرمختګ ګوند هم ده. واکمن ګوند د چین سره د نزیوال لقبل خپل شهرت یو څه بایللې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جاناتن ویلی دی چې د تروریستانو د تعقیبولو د پاره به چې په جمعات حمله کړی ده د اتیاونه زیات مسکون کې پکې وژل شوی دی ټول ځایونه ولټوي. په دغه حمله کې لږ تر لږه سل کسان نور زخمی شوی دی. خاغلی جاناتن نن د شنبه په ورځ غږیدلې او یو بیان خپور کړی دی. د خلکو نه غوښتي دي چې د مرګ د تاریخ په دغه امتحاني شیبه کې بے تفاوته ونه وسیږي او د دښمن سره د مقابلې لپاره یو موټی شي. په کانو کې د مرکزی جماعت نه د باندې چې ډیره غنګونه و د جمعې درمازه د پل کېدو نه لږ وروسته یو لړ چاودنې وشوي او بیا د ټوپکو ډزې وشوي. عیني شاهدان وایي چې د کانو د جامع جماعت نه بار د بم دوه چاودنې وشوي او ډیر خلک زخمی شول او د جماعت سره نږدې بیا درېمه چاودنه وشوه. فرانسې ګینی ته د ایبولا د ویروس سره د مجادلې لپاره د 125 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون د جمعې په ورځ ګینی ته ورسید او هلته یې په وینا کې وویل چې دغه هیواد ته په سفر کې د امید پیغام د ځان سره راوړی دی. هغه د لویدیځو هیوادونو لومړنی مشر دی چې داسې هیواد ته یې سفر کړی دی چې د ایبولا ناروغۍ سخت ځپلی دی. د ایبولا په مرض باندې تر اوسه پورې په ګینی کې 1200 تنه مړه شوي دي. نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې په کابل کې او لوګر او هلمند کې حمله روانې دي. د کابل د حمله په ارتباط د اکرام شینواری صاحب سره وغږیدو. اوس غواړو چې د عزیز الله پوپل سره وغږیږو، ځکه چې افغان چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په پخوانی برتانوي نظامی اډې کې چې حمله کړې ده، هغه جګړه لا تر اوسه پورې روانه ده. عزیز الله پوپل به د نن ورځې د جزئیاتو په هکله وغږیږي. پوپل صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څنګه دی نن دلته په هلمند کې د باشن په اړه، کې چې وایي د افغانستان د قواو او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده؟
بله، زیباجانی تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د هلمند پر شورا او پوځي ادا چې په باستن باندې نړیوال شهرت لري، په دې کې پیل شوې جګړه درې میاشتې ته د شامل سو او وسلوالو بریدکوونکو د پوځي اډې تر ټولو هغه خوندي ځای ته ځان رسولې دي. د جګړو وسلوالو د کیک شفیر لا هم نه دي معلوم، خو د هلمند ولایتي ویان د عمرځوار کراتول چې د شورا پوځي اډې په هغه زیرزمینی کې مرچنی ولیدل شي، د بیرنی حالات پر مهال به د اډې دننه د سرتیرو د خوندیتوب لپاره کارول کېده. د دې ته وی چې زیرزمینی د نظامی معیارونو لمخې جوړه شوې ده او لبرکونکو سره د نشټې د اورجدو لامل هم امدا دي چې د ورتګ لارې ډېر محدود ده. دوی وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې ټول شپږشتنه بریدکوونکي وژل شوي دي، دغه راز د اردو شپږ عسکر وژل شوي دي او د ملي اردو لس نور سرتیري هغه چې ټپیان دي. هاخوا بیا نن د سنګین ولسوالۍ مرکز ته نږدې د مسجد چوک په سیمه کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د وسلوالو بریدکوونکو بل ډلې زه حمله شوي دي چې دولس تنه بریدکوونکي پکښې وژل شوي دي، دغه راز دولس تنه نور د ملي اردو سرتیري په دې پیښه کې وژل شوي دي چې د دې ترڅنګ د اردو دوه عسکر زخمیان دي او د وسلوالو بریدکوونکو څخه هم نه ټپیان دي. د 215 میوان کوش اردو د ملي قومندان جنرال حیات الله امریکا غښت وویل چې نن سهار وختي بریدکوونکو لومړی دی و موټر په وسیله باندې ځنوژن کې هم کړی د پرداغه پوځي قرارګاه باندې د اردو او تر هغه وروسته نشته پیل شي د ورځې تر یولس بجو پرې دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه عزیز الله پوپل صاحب، کور مو ودان.
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې د ده او د جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د نوي کابینې د جوړېدو په سر په خبرو او مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ویچی د ملي والی د حکومت د کابینې جوړیدو په برخه کې د ده او جمهور رئیس غنی ترمنځ په خبرو کې خبر مختک شوه او تمه ده چې ژر به دوی د کابینې جوړیدو په سر یو موافقه ترلاسه ورسیږي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شنبه په ورځ په کابل کې د پروان ولایت د مخاورو سپینګیرو یوې غونډې ته په وینا کې د نوي حکومت د کابینې جوړیدو په برخه کې د ده او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې خبر مختک په باب خبرې وکړي، خو په با بي دي توزياتو لور کول نه ډډه وکړه. وی ویل چې د کابینه په سر موافقه به ژر اعلان شي.
اما قدر خدمت شما میگم چې در مورد تشکیل کابینه، در مورد مشخص شدن پست،
خغلی عبدالله ویل همدون تاسو ته ویل شم چې د کابینه او د څوکیو د ځانګړي کېدو په برخه کې پرمختګ شوه دي. په ځانګړي ډول په تیرو یو دوه ورځو کې جزئیات به د بشپړې موافقه وروسته د ټولو د خبرولو لپاره اعلان شي. د افغانستان اجرایی د نوي کابینې د جوړېدو برخه کې دغه پرمختګ په باب دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه جرګې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې سرپرست وزیرانو نور مشورې ترلاسه ورکړې او په کار دي چې جمهور رئیس ژر نوي کابینه جوړه او ولسي جرګې ته د باور درې د اخستو لپاره واسطه. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی رئیس ته نږدې منابع وایي چې د دواړو مشرانو د ډیرو وزارتونو په سر موافقه ته رسیدلي، خو لا هم په ځینو څوکیو د دواړو مشرانو ترمنځ موافقه نه ده شوې. د ولسي جرګې غړی دوسین علیمی بلخی چې د خاغلی عبدالله لاړه د کابینې جوړیدو په سر په خبرو کې برخه لري وایي چې تر اوسه لوړه لوري په شلو وزارتونو سره موافقه ته رسیدلې دي. سید حسین علیمی بلخی امریکا غږ ته ویل چې دوی خبرې لا هم دوام لري.
20 وزارت او توافق شوه د بین هر دو تیم.
خغلی بلخی ویل د دوه ټیمونو ترمنځ په شلو وزارتونو موافقه شوې ده. دوه لوري د دغه وزارتونو لپاره د وزیرانو په لټون بوختي. همدا شان د پاتو وزارتونو په سره هم خبرې روانې دي چې دا څرګند شي چې کوم ټیم هلته خپل کاندید معرفي کړي. موږ هیله لرو چې په یو یا دوه ورځو کې دا کار بشپړ شي او د لندن د کانفرانس د جوړېدو د مخه د کابینې لیست ولسي جرګې ته واستو. د افغانستان د جمهوریت سیاستوال نظیف الله سالارزي امریکا غږ ته وویل چې د کابینې جوړېدو په سر سلام مشورې لا روانې دي او د کابینې جوړېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. جمهوري سویجریس تمه لرله چې بله اونۍ په لندن کې د افغانستان په هکله په نړیوال کانفرانس کې په د نوو وزیرانو سره برخه واخلي، خو دغه دواړو مشرانو ترمنځ د کابینې د څوکیو د ویش په سر جنجال او هم د کابینې د غړو په سر د دواړو خواوو ترمنځ د موافقې ترلاسه کولو په برخه کې د خبرو اوږدېدل د دې سبب شوي چې دا کار به د لندن د کانفرانس د جوړېدو د مخه ترسره نه شي. خو جمهوري سویجریس ته نږدې منابع وایي چې دا دواړه مشران هڅه کوي چې لږ تر لږه د لندن کانفرانس ته د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نومول شوو وزیرانو سره لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې سلګونو خلکو مظاهره کړې ده. د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې ځانمرګ برید غندلې ده او د غرازی د جمهور رئیس نه غوښتې دي چې د پکتیکا چارواکي له وظیفو نه لرې کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
د لوی پکتیا په یولس ولسوالیو کې د زدرانو قومي مشران، دینی عالمان، سپینګیری او ځوانان په خوست کې راټول او د وی غونډې په ترڅ کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د ځانوژن کې حمله د غندلو ترڅنګ د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی دا او د تورته بریدونه غیر انساني او غیر اسلامي کار وباله او په دې برخه کې ځینې ګاونډي هیوادونه پر مستقیم لاسوهنې تورن کړل چې په وینای نه غواړي افغانستان کې ټیکاو ټینګښت ومومي. د لوی پکتیا د زدرانو د ټولنې مشر لایکشا زدران د پکتیکا د ځانمرګ برید د غندلو پر مهال یادې شوې غونډې ته په خبرو کې افغان دولت مکلف وګاڼه چې د بهرانیانو د لاسوهنې پوره مخنیوی وکړي.
په پکتیکا ولایت کې د یحیی خیل په ولسوالۍ کې هغه شرمونکې چاودنه چې د وطن د دښمنانو له خانه وشوه د پکلکو ټکو باندې غندو. اسلام د دښې اجازه نه ورکوي، د افغانستان فرهنګ د دښې اجازه نه ورکوي او دغه هغه خلک بدبخته خلک دي چې د یغه خلکو د یغه استخباراتو د مفکورې خوندان دي چې هغه خپل په کفر کې دي، هغه خپل د کفر دایان دي. اسلام مونږ ورته خودلې دي او دوی مونږ ته اسلام راکړي.
د یادونه ورده دی تیر یک شنبه پر مازدیګر د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پړاو په کلي کې چې د والیبال د سیالیو پای لوبه روانه وه، یو تن بریدګر پر ځان پورې تړلو بمونو ته د لوبې د سلګونو نندارچیانو په منځ کې چاودنه ورکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس چې ترکیه ته په یو درې ورځني سفر تللی دی، د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. خبریال دوریان جونز له استانبول نه رپورټ را لېږلی دی چې سید سلیمان شایل لولي.
دا ترکیه ته د پاپ فرانسیس لومړی سفر دی چې کوي. کله چې نوموړی په انقره کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ورسېده، نو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ او د ترکیې د پوځ یو بینډ په احترام میوزیک وغږاو. د جمهوري ریاست دا نوې ودانۍ چې د 200 میلیون ډالر په مصرف جوړه شوې ده، زر کوټې لري او انقره نه بیرون پرته ده. پوپ فرانسیس د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې منځنۍ ختیځ له ډېرې اوږدې مودې نه راپدې خوا د دبا کوونکو جنګونو په میدان باندې بدل شوی دی، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یوې دوامدارې سولې لپاره کار پیل شي. داسې یوه سوله چې د سیمې د ولسونو د بنیادي بشري حقوقو د خوندي ساتلو په بنیاد ولاړی. پوپ ویل
può venire dal dialogo interreligioso e interculturale د
دې لپاره چې په هر کچه او په ټولو اشکالو ترګري او فندمنټالیزم له منځه لاړ شي، د دې عاجل او لوړ هدف ته په رسیدو کې د ادیانو او کلتورونو ترمنځ تفاهم مهم رول لوبولی شي.
پاپ ویل چې ترکیه په سیمه کې د اسلامي او عیسوي تمدنونو او تهذیبونو د تاریخي مرکز په توګه ځانګړی مسولیت په غاړه لري. کولای شي چې د مختلفو ادیانو د پیروانو په منځ کې د تفاهم پر اوستو کې خپل رول ولوبوي. پاپ چې په ایټالوي ژبه غږېده یو ځل بیا وویل،
ترکیه پر لاسو استوریا ان راجون د لاسو پوزیشن جغرافیکا
ترکیه د خپل ځانګړي تاریخ او خپل خاص جغرافیوي موقعیت له کبله او په سیمه کې د سیاسي نفوذ په وجه تر ټولو ستره ذمہواري په غاړه لري. کومه لاره چې ترکیه غوره کوي او عملاً چې څه کوي په خاصه توګه زیات اهمیت لري.
فرانسیس په خپل وینا کې په عراق او سوریه کې مذهبي اقلیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې له حده زیات ظلم ورسره کیږي. هغه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د پوځي اقدام نه هم دفاع وکړله، خو زیاته کړه چې پوځي عملیات د دغې لانجې د حل لاره نه ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لویدیځ قدرتونه په دې تورن کړل چې په عراق او سوریه کې له دوه مخي پالیسۍ نه کار اخلي، د اسلامي دولت په خلاف جنگ جایز ګڼي، خو د سوریې د رژیم د مشر بشار الاسد په ضد هیڅ ډول اقدام نه کوي. ښاغلي اردوغان وویل،
داعش ترور ارګوتو شو اندا تم دنیاده بیلنیور
ټول نړۍ یوازې د اسلامي دولت په باب نه دی، خو په سوریه کې په حکومتي کچا د اصل تروریزم په اړه یې ځانونه غلي کړی دي.
کاغلی اردوان خبرداري ورکړ، هر څومره چې د اسلام او مسلمانانو په ضد کینه او تعصب زیاتیږي او هغوی زورول کیږي، ځینې تندروي ډلې له موقع نه په استفاده میدان ته راوځي. پاپ له دې عمله هم د ترکیې د حکومت مننه وکړه چې خپل سرحدونه پرانستل او د سوریې په سلګونو زرو مهاجرت ته پناه ورکړه. په ډېره سخته او دردناکه شیبه کې پورین تندې د هغوی هرکلی وکړ. پاپ ویل، نړیواله ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې له ترکیې سره مرسته وکړي. په ترکیه کې دا مهال 1.5 میلیون مهاجر پراته دي چې زیاتره یې د سوریې نصرانی هندي. په خپله وینا کې ویل چې ټول خلک باید حق ولري چې په سوله ییزه توګه د وینا او بیان د ازادۍ له حق نه استفاده وکړي. داسې ښکاري چې د پوپ هدف دا و چې د ترکیې مشر بغوږ وهي. لویدیځو قدرتونو څه موده پخوا په جمهور رئیس طیب اردوان باندې دا انتقاد کړی و چې په ترکیه کې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ مخه نیولې او مخالفانو ته اجازه نه ورکوي چې قدرت یې چیلنج کړي. پاپ نن د شنبه په ورځ استانبول ته ځي. ټاکل شوی ده چې د استانبول د تاریخي مسجد او ځین نورو تاریخي ځایونو سیل به وکړي او هم به د ترکیې د ارتوډوکس نصرانیانو له مشرانو سره غونډه وکړي. د پاپ د دغه غونډې یو مهم مقصد به دای چې د ترکیې د ارتوډوکس او کاتولیک فرقې مشران سره نږدې کړي او خپل زاړه اختلافات ایر کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
Bye. شپلی جوړ کړی زموږ شپون کو تا پتکی جوړ کا په خوب کې تورې کېږدي
مخکې مو په خبرو کې واوریدل چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بدامنیو پیښې زیاتې شوې دي. نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د همدغو بې امنیو په عواملو باندې د امریکا غږ آشنا راډیو د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. وروسته کولی شئ خبرونې ته زنګ ووهئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کابل د ښار په کارتیسي کې په یو خارجي ملمستون باندې حمله شوې ده. د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې نن مازیګر د محمد اغې په ولسوالۍ کې د بم په چاودنه کې د ښوونځي دوه زده کوونکي وژل شوي دي او لږ تر لږه شپږ کسان زخمي شوي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې وسلوال طالبان په پخوانی برتانوي نظامي اډې کې د افغانستان د قواو سره په جګړه اخته دي. دغه چارواکي وایي د هلمند په ولایت کې د باسشن په اډه کې دغه جګړه د پنجشنبې د ورځې راهیسې ادامه لري. د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک په ټولو هغو تورونو کې بری او ذمه وګڼل شو چې په 2011 کال کې په بغاوت کې د مظاهره چانو د وژلو له کبله ورباندې لګول شوی وو. د مصر یو قاضي نن په محکمه کې چې ډېر خلک حاضر وو او یو څو شېبې وغږېده او بیا یې دغه معزول رهبر بری او ذمه کېدو اعلان وکړ. دغه شپږ کلن پخوانی رهبر هم دغه راز د اداري فساد په تورونو هم ملزم وو خو بری و ذمه ګڼل شوی دی او زامن یې علا او جمال په اداري فساد تورن وو خو ښاغلی مبارک اوس د یو جلا تور له کبله په درې کاله بند محکوم دی او دغه موده به تیروي. کوردي چارواکي او مبارزین وایي چې د اسلامي دولت د ډلې افراطیانو د ترکیې څخه د کوباني په سرحدي ښار باندې برید کړی دی. دا په دې روانه کلا باندې کې اولنۍ برید ګڼل کیږي چې په سوریه کې د کوردانو د دیموکراتیک یووالي د ګنطاق نواب خلیل بیا ویلي دي چې د اسلامي دولت د لید ترکیه په حق سرحدي سیمه برید کړي چې ترکیه له کوباني سره نخلوي. د تایوان اوسیدونکو نن په ټول هیواد کې د خاروالۍ یو لزر چوکیو د لپاره انتخاباتو کې برخه اخلي او رایه اچوي. دا پاسر کې د جمهور رئیس د کی ام ټی په نوم د هغه د واکمن ګوند د شهرت د معلومولو لپاره یو ازموینه ګڼل کیږي چې د چین سره نږدې اړیکې لري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لږ وروسته د امریکا غږ سره د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د بد امنیو د پیښو په عواملو د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. سوشل میډیا د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.